کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شي برګم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس ته هیڅ لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د چار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولای کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې لاسادي رډو سر په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملن روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او بخشي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسی چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي پولیبیدیس کې ډیری دا څرګندونې د روسیې لخوا د یوه انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20م کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی وړاندې چې سیاتر سره شریک وو په کونټوس کې سویډن کمیټې یو زراعتي پروژه پیل کړې
ګورو چې یو سپیره دشت ده خو پاینده څلور بندو کلونو کې بیا ګورو دا دشت به ټول شنه وي
پروزګان کې سم کارتونو ستونزې
دا وایستواله راځي هغه وایستواله راځي هغه وایستواله راځي ورته سم کارتې وړي
په خوست کې بیډنګوډونګا د یو سلاولس جوړو ودونه
څلور کله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا
والا کوښښ دا احمد ډېر واخې د و ته لاس کو د کې چې کړې مې وا
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله پر غواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20م کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړی ده دا اعلامیه چې د طالبانو د بیان له دفتر خبره شوې په کې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د بریټ یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامه کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړي. هغه جګړه چې پایلې د زورګونو افغانانو قرباني کیدلو. خو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوی خبر پانی په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په یولسمه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغارې ډلې شته چې نړۍ ګواښي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوی چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینا کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درنه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوای د طالبانو واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جماعت کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ یې په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع می د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریکه کړه او لومړی می دا خبره ورته وکړه چې په داس شرایطو کې چې د نجونو لیسې بند دي کال ته به د کانکور پاس موینه کې د نجونو ونډه څنګه وي. له استاد بها څخه
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آینده کال کې چې اوس په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقدرانو تعریبی راجی وی چې آیا دوی به مثلا آینده کال کې د 50% جنو ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي، بیا که ورکوي د جنو به کومه کې د کدي د خو فارغان نه لري.
کله چې لمړی ځل طالبان واکمنان وو بیا دوی لري شو نړیوال افغانستان تراغلل، بیا ولار جوړ کړل چې کوم جنو نه مکتبونه پاتیو لېغونه امتحانونه واخیستل او یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل، دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره دنجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه یو شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا دنجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړي، آیا هغوی اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان په هنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
افغانستان کې بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایت کې په هنتونونه، هر ولایت په هنتون غوښته بیا شخصي په هنتونونه پسې جوړ شو، پسې نو هېڅ دغه ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلی و چې یو ځوان هلک به خودا په چې دا پلاني په هنتون رئیس دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغه یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د نوغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نور دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او دشنشته، او له هغه مورې خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو لبیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستانه وتلی دي، دغه خلابت څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما چې خپل څوبره د مخ ته واورېده به د کابل د درې پوهنتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو تحصیلاتو زړم د کابل پوهنتون بیا پل تخنیک او بیا یو نوی پوهنتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا د وایتانه د دین څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه لو کوالټي کوالټي ډېره کیفیت ډېر ښه نه وي، داسې ایجوکیشن ځنه پرې چې څومره مؤثر به وي.
له استاد بها څخه په مننه
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په علي آباد ولسوالۍ کې د خره په لمن کې د باران او بو زیرمه کولو او د پستی او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د سلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران او بو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو لمخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې لورې پلي کیږي او مالی لګښتې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل مسعود شریفی ازادي راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران او بو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي، او په دې لختېو کې د پستې او انجی بوټي کېنول کیږي، او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرمه او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرمه کولو او ترڅنګ د غره په لمن کې د پیسو او انجن یالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف است تطبیق این پروژه هم چک پروژه سی
دلته د غره په لمن کې د انجو پیستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې زمکه په سمسوري شي، او په راتلونکو کلونو کې د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغه پروژې د پلیدو لامل خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بوستونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کاندي بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو در په کول لپاره څناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پیرا پکې مشتاشنن ګورو چې او سپیره دشته ده، خو پاینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنې او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم څلوېښ کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوې ده، فعلاً هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسول وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمیر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت 14 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکو وای د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا شور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره یې دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی، خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
یوارز منن سو ورز نور غلی ما یاتورز دا نو ورز تقریبا دا تورز غلی خلق ډیر ولاړی رش وکش ډیر اما ما دلته ولې دل چوس زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم ور شو دا یو غټه به زته دا باید نو وسه
دا وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي هغه وایسته ولا راځي ورته چې می کارت دی وړي
شرکت ډیر کې یاد دا دا ور ډیر کې نو چې کار وسین موږ دا سلرم تنظیم د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچنی دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
راځي پنځمه میاشت ترڅو شي موږ د ښار د مخناسي موږ دا تا په سره په مابای ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو شي وای په وخت په مو سره معلومه کړی و شل کاسه دی بالات وسه د خپل ټکناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټر نه وځي ولاړی ولاړی تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټر سره د سړي هغه کوټر سره
بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستوی اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر یو شمېر پوځي او ملکي چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادلې رئیس وحید مجید، د سپاهي پاسداران سیاسي مرسیال یدالله جوانی، د سپاهي پاسداران د سارولا د څنګه د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس سو عمومي قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخ کولو بډاډه ونه کړی چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فريدا سیال کتن اورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه په ټکو د پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د مسپخین لمانځه د ادا کول لپاره راټول شي وو او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکونکي هم د لمانځه ادا کول لپاره د جماعت تورتل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 25 کسان نور ټپیان شوي دي. د روان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوی و چې 35 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. د سټارز اند سټرایپس پټکو د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوی چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. ورسپانې د اتلس کلنی وحیدی یو انزور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې خودل شي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکې نجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انزورګر شي. د دې پیښې بل قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتل یې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چیګوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولهییزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خبرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولای شي داسې نوي غوړېدلې ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویش دقیقه دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیاو پیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنه کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیاو پیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر دولسمو بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بی پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلېز ودونه تر سره شول. په امانی لوبغالی کې د دې ډلېز واده په مراسمو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستی ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام له تابعیا کونکو په دې خوشی څرګندوله چې د دوی له کوژدن کېدو کلونه کلونه تیر شوی وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه ودونه نشوي کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سلولسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی وو خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 1,200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لس جوړو ډلیز واده د مراسمو د منځورو ویار لرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالښتونو تر توسانو پورې د کالو په خیاطی ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غړو پورې تر ورج پورې او هر ناوی ته 15 جوړې کالی تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوی او د زومک تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوی او زوم د ضرورت وړ مواد چې دی یا د کور د استفادې سامان چې دی امور
په خوست کې اوس میر اشخاص او منسټونو هم د دې ډلې زواده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاهوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروري مواد واخیستل چې پغې کې 1,300 دنې دو کسي کټونه شامل دي 1,300 دنې دو کسي توشکې شامل دي 1,300 دنې دو کسي کمپلی شامل دي او په دې کې 240 دنې بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شوی ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل مندوزی ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ دا کړې وروړې مینوا دغه سیلاب ته موږ ډېره مننه کوو دومره سلاس نه پرتا چې د کومې تکلیف موږ پر خوري کړې د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مصاره پار څه درته پرې کړل
والا کوم دا موږ ډېر واخی د و ته لاس کولې کې چې کړې مې وا بیا دې پیسې کې سات نه و بس ډېر نه خشول یو هر وخت دا و ته کوزګه چې موږ ژوند جوړو موږ ژوند سره سیف کړو.
کڅه هم شاو خو یو کلمخ کې په خوست کې د قومي مخور یو ستر غونډه پرې کړه کړی و چې په دې ولایت کې به د خزو ولور د نیم لک افغانۍ وي خو تر اوسه ور باندې پر عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپل خبرو کې د ډلې زواده د ګډونوالو لاره له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څور رسیدلې پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق د زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو د پولاړو د کلی مال اسلامي امارات له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ د ولسوالۍ ته خامخایو تمبا ورکړل شي. دا تمبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تمبا په ټول ولسوالۍ کې وته تمبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بسم اللہ حق دوست نرزاد نصر پراڑی کے کیما اسما د آزادی ریڈیو سے خدا غشتنه د دلما راغ تر مسولین شرواکو پر ورس ورسی دا طالبان دا غنم چخل ګدامو ته چول دا غنم د جیر تر جیر راو باسی چې د غنم د بی راښه د سج هر څو کران سی وس د غنم من په وس پاته سو کالداری دي نو ډیر خران خلق سج دا غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته هم داسې سامانونه جاری وسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به دا جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دولس بجو دیرش دقیقی دی اوران دی روختی دشتون شتمنی پروگرام لرو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د بریډ یو وشتمه کلیسه ده. طالبانو په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان بریډ وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنګټن بریډونه کړي و غوښت. د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ. همغه و چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه. د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپای ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي. روبرتا میتسولا پرون په پراګ کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپای ټولنه کولای شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي. میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د روسیې په وړاندې د اروپای ټولنې د بندیزونو اتمه بسله تایید وروسته پرون رسمي ډول تصویب شو. او روسیا وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده. د کرملین وروستیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی نړیوالو اندېښنې راپارولې وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازه د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده.
یا د ژوند شتمنۍ
په دې هله چې بشپړې روغتیا برخمنو سید ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن پر رواني روغتیا رواني ناروغیو او ستونزو خبرې کوو. په افغانستان کې لسیزو جګړو کډوالې به وزلې او نور ستونزو یې د وګړو پر رواني وضعیت ناوړ اغیز کړی. په دې هواد کې روان اقتصادي سیاسي او بشري ناوړ وضعیت د غستونز لا زیاتې کړي دي. په تیر خزي او ماشومان چې د نارینه په نسبت زیان غالي بلل کېږي ډیر اغیزمن شوی دي. ویل کېږي د افغانستان د وګړو نیمې زیات لخبګان استراب او رواني فشار نو یا رواني سترس سره مخامخ دي. په تیر وروستي یو کال کې چې په سلګونو زره انکسانو خپل دندې یا کاری بوختیاوي له لاسه ورکړي، لوګه او بي وزلي په هیواد کې زیاته شوی او خلک تر ډیر خپل راتلونکو مبهمه بولي. ډیرو خزو چې په تیر حکومت کې کار کاوه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره خپل دندې له لاسه ورکړي او ډیر هغه جن چې متوسط او ثانوي زده کړو منکرې شوی دي. دغه وضعیت پر روان ناوړه اغیز کړی دی. کته هم د دې خبرې معلومه ول چې څومره کسان په اوس وخت کې په افغانستان کې رواني جدي ستونزو چې ناروغي بلل کیږي اختوي. ګران خبره ده خو ل زینو کورونو یو نړیوالو معتبر سرویګانو خی د دې پته ولګول شي چې ل رواني په لور د افغانستان د وګړو څه حال ده. په هغه سروي کې شاوخوا درېونه مخکې د ګالوپ نړیواله ماسې په نړۍ کې د ناخوخه یا خپه خلکو په اړه تر سره کړي او افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوخه یا خپه خلک بلل شوی دي. د ګالوپ د تیر 2021 کال د منفي تجربه د شاخص لمخې افغانستان ته 55 نمرې ورکړل شوی او په نړۍ کې سروي شو هیوادونو په سر کې راغلي. د ګالوپ منفی تجربه شاخص د خلکو په ورځنی ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکی درد تجربه اندازه شوې دي. د دې سروې لمخې په سلو کې اتیا افغانانو ویل چې ډیر اندېښمن دي، څلور اویا سلنه تر ویل چې تر فشار لاندې دي او یو څلوېښت سلنه ځانونه ډیر غمجن بلل دي. ګالوپ ویل لکه چې د ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی. د خبرونه ته مو د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح ته بلنه ورکړې ده. خبرونه ته خره غلاست.
مننه. السلام علیکم ورحمت الله. مړی تاسو ته او به د
ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته چې په افغانستان کې یو هیواد نه بهر دي سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کلمړی اوریدونکو ته وایي چې رواني روغتیا څه ته وایي؟
مننه نورې سه محترم، دا ډېر مهمه مسله ده. زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم، بیا اکثرت وګړي یا څوک چې د مو خبره ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د دبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده، هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي، دغه رواني روغتیا وایي. یعنی دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني، د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنه کې مفید واقع شي، دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
ستاسو د رواني روغتیا د تعریف چې یادونه مو وکړه، په دې کې که اوس د افغانستان دغه آئینی واقعیتونو ته موږ نظر واچو، د ټولنې ډیره برخه ځان ماسر نه بولی، فکر کوي چې دی هم په افغانستان کې دغه رواني ستونزې ډېره کړې دي. مده بیلګه په توګه ډېر کسان بیکار دي، ډېر کسان لکاره منه کړی شوی دي. دغه راز مخکې مقدمه کې یادونه وکړه چې ډېر نجونې زده کړو به برخې شوی دي. آیا پر دغه ستونزې ور زیاته کړې ده؟
طبیعي خبره ده. تاسو مخکې هم ویلې چې افغانان کوم سروې چې شوی د ګلوب د مشکل خوا چې افغانان په ټول نړۍ کې خفه خلکونه حسابيږي. دا طبیعي خبره ده. دا نه تنها چې وسته شوی ده، بلکې د پخوانه تلفزيون تقریبا زمونږ هیواد بعد مرغه تاریخ کله جنگ هر ورځ تجربه کوي او هر ورځ ستونزې او مشکلات سره مواجه او اوس هم مشکلات ستونزې سره مخامخ یو. تر دې چې په هیواد کې جګړه تقریبا ختمه شوې ده، خو بل ستونزې چې دغه فقر سره اوس خلک په لاس ګروان دي، دا ټول هغه عملونه دي چې ستونزې پیدا کړي او هر کس د رواني نظر متضرر شوی دی. او دا هغه فکتورونه دي چې تاسو هم یاد کړئ، زه هم یادوم چې دا به د خبرونې په جریان کې موږ وایو چې کوم فکتورونه دي چې هغه د رواني ستونزو سبب کېدای شي او یا رواني ستونزو ته شرایط مساعد وي.
کله چې تاسو تعریف وکړئ چې رواني روغتیا څه ته وایي، د مدې لپاره د پښتنه وکړه او وروسته په دې باندې ډېری خبرې وکړو، خو کړه شو دا رواني ستونزو ته رواني ستونزې او رواني ناروغي توپیر په څه کې دی او چاته رواني ناروغ موږ ویلای شو؟
مخکې ما هم ویل ځکه د رواني ستونزو ته هم په مرض نه ویل کېږي، بلکې رواني اختلالات ویل کېږي. ټول رواني اختلال رواني ستونزې څوک لري؟ هغه رواني اختلالات دي. تقریبا ځنې په شدید شکل باندې سیر کوي چې عام خلک د سې بعض اصلاحات ورته کوي چې هغه اصلاحات عام خلکو لپاره یو سنځو ولا کړی دی. مثلا یو منفي کلمه چې هغه د لیونی کلمه ده، یا په دری کې ورته دیوانه وایي، یا په انګلیسي کې ورته مادنس وایي، دا استعمال کی. خو په عمومي صورت باندې د رواني ستونزې کوم منځ راځي، دا په څو ګروپونو تقسیم شوی دی چې د اختلالات وایي. او یو هغه ستونزې دي چې په ورځني شکل کې ورځني چارو کې موږ دا تجربه کوو، کله خفګان وي، کله خوښي، کله مثال تشویشونه وي، کله لانجی وي، دا ورځني شکل باندې موږ تجربه کوو. ولی یو کس چې کله د رواني ستونزې د په ورځني ژوند کې متاثر واقع شي، نه په دې معنی چې ټولنه کې مؤثر واقع نشي او یا د ورځني ژوند مختل کی او د هغه کار وباسي او یا د هغه ستونزو مقابل کې چې دا وسره مخامخ ده، هغه مقابل کې وسره مقاومت نه خول شي، نو دا کس د رواني اختلالات باندې اخته ده. چې دا رواني اختلالات په مختلفو ګروپونو تقسیم شوی دي، چې د هغه تفصیل به شاید د پروګرام له هغه نه لوړ وي، ځکه چې دا ډېر وخت بحث ده. او دا چې ویلای شو چې کله چې یو رواني ستونزه د یو کس په ژوند باندې تاثیر واچوي او د هغه د ورځني کار نه هغه بې برخې کی او همدارنګه په ټولنه کې یو قسم بار واقع شي په ټولنه باندې او کورنۍ ته او خپل ټولنه ته مؤثر واقع نشي، دغه کس په یو رواني اختلال باندې اخته وي.
دغه کس خپل ځان درکولی شي چې په رواني ناروغي باندې اخته شوی یا خپلوان نږدې؟
اصل خو په رواني ستونزو کې دوه ډوله ستونزې دي. یو هغه ستونزې دي چې یو کس په خپل ستونزه باندې پیږي، یعنی چې زه یو رواني ستونزه لرم او زه باید لاړ شم ډاکټر ته او زما د ستونزه باید حل شي. لکه مثال یو کس د ډپریشن ناروغي ولري او هغه کې د ډپریشن نښې نښانې وي، یو کس د انزایټي یا استراباتو ستونزه ولري، ویریږي ناراحت وي، همیشه فکر مختلف وي، همیشه تمرکز خراب وي. او دغه کسان به پوهېږي چې زه یوه ستونزه لرم، زه مکلف یم چې باید یو رواني متخصص ته ورشم. او یو بل ګروپ د ناروغۍ ده چې هغه کس خپله ستونزه نه پوهېږي، د دې وړتیا نه لري چې دا پوه شي چې زه په دې رواني ستونزې باندې اخته یم، چې هغه بیا مختلف رواني ستونزې لکه ډیلوژنل ډیسارډر یا حضاني اختلالات ورته وایي. سکیزوفرینیا ده چې هغه هم یو بله ستونزه ده، مثلا د مست لیونتوب یو بله ستونزه ده چې دا هغه ناروغۍ دي چې بیا کس په دې نه پوهېږي چې زه ناروغ یم. نو هغه به یا د خپلې کورنۍ په واسطه او یا هم د هغه چارواکو چې هغو سره کار کوي او یا هم د پولیسو په واسطه د کوڅو نه راخیستل کېږي او دوی ورته کېږي ډاکټران ته، تر څو په دې کې د ستونزې پیدا کړي او درملنه وکړي.
د کورنۍ د غړو رول په دې کې مهم بولئ؟
ډېر مهم ده. متاسفانه یو خو عام تصورات چې په خلکو کې دي دا غلط تصور ده. ټول خلک دا له بده مرغه چې په رواني ستونزې په حق لباندې چې اوس خلک لري دا غلط تصور هاوس هم شته. موږ عملا په هیواد کې هسته وو، ماته زیات ناروغان راځي په همدې اړه باندې، موږ چې روغتون کې هم وو موږ ته به راتلل. عام خلک فکر کوي چې ولاړه رواني ستونزې درملنه نه لري، یعنې دا کله چې یو څوک رواني ستونزه پیدا کړي هغه درملنه نه کیږي او نه تداوي کیږي. دا یو غلط تصور ده. یو بل تصور ده چې ځینې خلک فکر کوي چې ولاړه رواني ستونزه خطرناکه ده او ممکن څوک لمړ کې یا ځان مړ کې او بل اخره ده جوړیږي نو خطرناک سیر کوي. درېیم چې عام خلک دا غلط تصور لري، دا وایي چې کچېرې رواني ستونزه څوک لري او دوا اخري نو دوا د معتاد کوي او د دوا سره بیا د وابستګي، نو دا کسان هم فکر کوي چې ولا زکه دوا اخرم نو دوا سره د معتاد کیږي او بل اخره د دوا به تکل اخرم. دا درې ور تصورات هغه تصور ده چې په دې حق له باندې ستونزه هم دغه ده چې د رواني ستونزو مقابل کې په نړۍ کې هم دا ستونزه سره مخامخ دي او په سر خو طبي خبره چې مخامخ یو چې دا د ستونزې یو استګما ده چې شرم. عام خلک فکر کوي چې څوک رواني ستونزه ولري نو دا د یو شرم ښکاری، څوک نه وایي چې زه یو رواني ناروغ یم. نو په همدې حق لباندې اکثر رواني ستونزه خپل پټوي، نو هم د کورنۍ نه پټوي، هم کورنۍ نه وایي چې مثال خصوصا هغه کورنۍ کې چې هغه لورګان یا مثال زنانه رواني ستونزه اخته هغه پټوي. دویم هغه ستونزه پټول نه لري چې په افغانستان کې هم هغه تعصب یا ډیسکریمینیشن دی مقابل کې، یعنی د رواني ستونزه مقابل کې یو ختم تعصب واقع ده. تبای خبر ده کوم متاسفین یو کس شکر مرز ولري نو هغه تر پای پورې هغه دوا ته ضرورت لري، هغه ته دوا هم خپل کیږي، هر امیاش ډاکټر ته ول کیږي، هر امیاش ته فالو اپ تستونه کیږي. ولې متاسفانه کچیر یو څوک دی رواني ستونزې لکه ډیپریشن او یا هم د سکیزوفرینیا په منانو ناروغي باندې اخته وي، نو هغه ته وایي چې دا لیونه نه جوړیږي او نه یو ډاکټر ته وایي او نه کورنۍ حمایه وسره وي او نه هغه سره څوک کومک کوي تر څو ډاکټر ته د فالو اپ لپاره بوزي. سره دې چې دا ستونزې کچیر کورنۍ حمایت دی او رواني ستونزې لري او دغه کورنۍ ملاتړ موجود وي، هغه ان شاء الله ډیر څه تداوي کوي او ښه خیر کوي مرادي.
یو اوریدونکو دی ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته به وار ورکو ورسره بیا هم په دې باندې خبري وکړو، ځینې پښتني شته د ما سره او ځینې به تاسو هم په رڼا واچوي. بلې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه له څوک کوم زموږ تماس نیولای؟
السلام علیکم استاد، تاسو ته درنه مرمت سلامونه نکلو وړاندې کوم دلال میدان ورکول.
بلې خبرونه ته خراغ لاست، موضوع ما اوریدل د متخصص د رواني ناروغي او متخصص زموږ میلم ده کوم پښتنه لري تر مهرباني.
ډاکټر صاحب مې جمعه دا غوډه کلمې زله دې په قائد او د سردار دې مګر کله او زله مې دې په قائد کې کله دې غال مغال د ماشومان ډیر بد را باندې لګي او بل پښتنه مې دا غوډه کده ډاکټر صاحب ټول موضوع نه خو به د سیستم لري مې خو خاص د ما ورکه زو ته په تاسو په خو دا مودل ذاتي شاخه د کوم د تنه کې د سراجي کې سوي چکه چکه تنه کې نو کدي دوی کوم وري مشوره چي وورو د غبره کې هغه د پښتنې مې د لږه جواب ورکړم.
مننه کور ودان مهرباني سو کول کوم زموږ تماس نیولای.
وعليكم السلام زابل ولایت سمع علیکم ولې ده.
بل خبرونه ته خره خلاص سپختنه لري ډاکټر صاحب مهرباني.
قربان سم پښتنه مې داد ز تل مدرسه کې استاد ما وکړ چې ډیر خوښنه کېږم پر سر مې ډیر درد کېږي او دغه سم خوښنه سم بدن مې ډیر ریږ دي دا څه حساب ده.
بله مننه ډاکټر صاحب پختنه مو اوریدله.
بله بله مو اوریدله. نور ستونزې سره لري په څنګه؟
نور هم د خاص سترګې مې توري پر سر مې ډېر بد کېږي، زر خوښنه کېږم داسې ډېر ستونزې.
سمه ده مهرباني.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو دې مهرباني، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده مهرباني. څوک کول کوم زی؟
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه دا چې څنګه کولای شي ډیپریشن مخه ونیسو، کوم لارې دي؟
څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی ده؟
صبوره خوست نه.
ډاکټر صاحب مهرباني، لارې چې پیلوي.
مننه. کور ودان د غوړو نو یو دی وردګ ولایت نه او بل د زابل نه اړیکنه ولې وا دوی ته زده وایم چې زه تقریبا یو څو نه زه وړاندې کوم، هغه څوک چې رواني ستونزې ولري او دغه نه پکې موجوده وي دا بیا د کوشش کوي چې بده دې کوم ستونزه موجوده ده وایي ډاکټر ته مراجعه وکړي. د دې سوال له حل کې کله چې یو کس دایمي د خوشنۍ احساس وکړي، کله چې یو غیر معقول دایمي نه خوښي ولري یا مکرر بي خوبي ولري او یا متنوع خفګان ولري او همدارنګه د خلکو په وړاندې دایمي کرکه ولري، بیمینیتوب ولري، یعنی احساس د بیمینیتوب وکړي او یا په ځوان کې نارام وي او غوسه کېدلو بیرته پښیمانه شي، چې کله غوسه شي بیرته پښیمانه شي او دایمي ویره ولري، دردونو نه شکایت وکړي، د غیر نامعلوم دردونو نه، او خصوصا په ځانونه وکړي چې کله د کوچنیانو مقابل کې توسوس ولای کوي او د کوچنیانو نشي زغمای. کله چې دغه ستونزې او دغه علائم او نښې په چا کې موجود وي نو دوی دې بیا مراجعه وکړي ډاکټر ته. من دې یو ستونزې یو ناروغي د رواني ناروغي د ستونزو نه متضرره ده او باید د خپل درملنه وکړي. لکه په دې ورته غوښتنه نه او د زابل نه دغه پوښتنه وکړل چې استاد ده په خوشنه کېږم، نو طبيعي خبره ده چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ما دوی ته توصیه ده چې دوی کوشش دا وکړي چې خپل ستونزه ډاکټر ته په تفصیل سره وایي او ډاکټر نه باید وخت وګوري. دا مهمه خبره ده. د رواني ستونزې لکه نور ناروغي غو نه دي چې فقط دوه پښتنې وشي او د دوه پښتنې مقابل ته تل دوا ولي کې او اطمینان بدو کې ولاړ شي، بلکې د رواني ستونزو لپاره تفصیلي وخت پکار ده. تر څو کله چې د ډاکټر ته مراجعه کوي نو مناسبه ده چې ډاکټر هم ورته وخت کیږي او مریض سم مناسب امداد شي، باید ټول ستوند یو یو ورته وایي او په دې شرط مونږ کړی تر څو ډاکټر یو مناسب کوم تشخیص ته ورسیږي او همدارنګه یو مناسب تشخیص په مقابل کې خپل درملنه او دوا ولیکي. دا مهمه خبره ده. بل دا کوم رول چې ورلګ نه بل پختنه کړو د بل مسلک موضوع ده. هغه به تر دې چې کوم داخلي ډاکټر ته یا جوړی ډاکټر ته ورشي او یا جیرولوژي ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي، شاید ستوند د ماشوم حل شي. بل پختنه چې کړه هغه هم د ډیپریشن مخه څنګه ونی سو، هغه به ورسته بیا وایو چې څنګه مخه څون داخلي موضوع دی مقدمه دوباره ته بحث کو. به تر دې چې په منځ کې نور موضوعات هم په دې کې شدید کو تر څو بیا دا اخته د خبرې پیل.
ډیپریشن کوم حالت دی؟ هغه جوړ خپګان.
بله بله، ډیپریشن خو یو جوړ خپګان هم دی وایته. تقریبا په نړۍ کې ډېر زیات ستونزې چې اوس په نړۍ کې راغلي ده، نړۍ ترې رانځوري او د دبليو ایچ او د سبې په اساس باندې چې ممکن په 2013 کې یا هغه ټاپ 10 یا لاسو هغه ناروغي په قطر کې دا ځای پیدا کی چې هغه زیات مړینه هم لري او زیات خلک متضرر دي، چې هم ډیپریشن ده، چې تقریبا دغه ستونزې په ټول نړۍ کې ډېر زیات ده او مختلف لاملونه لري، ولې اکثرا هغه کچات په لاس کې چې دی وي د ژوند په دویمه او دریمه لسیزه کې ژوند کوي او د ناخواله سره مخامخ دي او دا یو مزاجي یا خلقي ناروغي ده. یو کس خفګان ولري، دوامدار خفګان، زړتنګواله ولري، خوب مختلفي، همیشه د خستګي احساس او د بینرژي احساس او احساس د ګناه او احساس د کموالی په ټولنه کې وي او ځینې وخت دوی ته مکرر شکل باندې د خودکشي یا د ځانوژنې افکار پیدا کیږي او حتی دا کسان په ځینې وختونو کې اقدام په ځانوژنې هم کوي او د ترڅنګ د کسانو کې د وزن تغییر هم راځي شي یا ممکن زیات شي یا کم شي او دوی اصلا د ژوند نه خوند نه اخلي.
د تاسو لپاره چې د رواني چارو متخصص ډاکټر یاست، خی ساده وی اما د یو عادي وګړي لپاره، د عادي خلکو لپاره به دا ګران وي، ځکه چې دغه رواني ستونزې، رواني ناروغي او ډیپریشن او ټول هغه علائم ډیر سره تړلې دي. که څه هم په ټوله کې وایي چې انسانان په یو ډول نه یو ډول رواني ستونزې لري، خو په چا کې دغه حد یا دغه ستونزې ډیر زیاتې وي او په چا کې ډیر کمې وي. انسان چې په ورځني ژوند کې مختلف ستونزو سره مخامخ کیږي او هر ورځ ژوند کوي، ناخوالی ویني، د خلکو بد وضعیت ګوري، راتلونکي مبهمه بولي، نو طبعا یو څه تشویشونه خو به ورسره وي. دغه تفکیک کېدلی شي په ساده ژبه کې ووایو، یو څه کولای شي چې وایي زه په کوم حد کې یم، یعنی د دې التیا پیدا شي چې د یو روانشناس یا روان پوته ورشي او خپل ستونزه ورته بیان کړي. نورسي
محترم، مخکې فایل کې هم تاسو تعریف کوي او دا ډېره مهمه خبره بیا هم ده. زه چې کله پنځون کې درس ورکوم او یا په دینو رسنۍ کې د رواني ستونزې تشریح کوم نو هر یو به زنګ وایي او یا هم ماته اجازه مکه د ستونزې ده او حتی چې کله ماته ځینې نو پیوازونه په واسطه باندې ناروغان راولي
نو ما نه دا پښتنه کوي چې راشته تاسو څخه کوم هم کې هم شته او دا څنګه ده بیا هم زه تعریف تکراروم کله چې یو کس خپل ورکه وپیژني او د روزمره سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي دا مهمه خبره ده چې مقاومت وکړي یعنی موږ ژوند کې هر ورځ د ستونزو سره مخامخ کیږو طبيعي خبره ده متاثر ژوند اجتماعي ژوند ده کورنۍ کې هم او تر خپل واقع کیږي خو بل اخر ده حل کیږي په ټولنه کې هم کیږي د کار په ځای کې هم کیږي او ورونو سره هم کیږي په وظیفه کې هم کیږي نو کله چې دغه سټرسونو څوک مخامخ شي او بیا دغه مقابل کې اگر سټرس نه ده ونیسي او مقابل کې مقاومت وکړي چې دا عادي خبره ده حل لاره لري او په مؤثر ډول کار وکړي او ځان په ټولنه کې چې ژوند کوي حال ته خپل ځان مفید وګڼي دا کس د رواني ستونزو نه دا هغه د منتفید نه رواني ستونزو نه لري نو دا مهمه خبره هم ده ځکه داسې هیوادوال باید په دې غلطه پوه نه شي چې کله زه کوم علایم نمونه اخلمه او بیا دی وایي چې ولا دا نه ماکسته زه ستونزه لرم زه باید اصلا ډاکټر ته لاړ شم څه نه ده ما د تعریف کې ویلې تعریف په هغه کې محتویات څنګه خبره ده چې موږ روزمره په ژوند کې د مختلفو سټرسونو سره مخامخ کیږو ولې د سټرسونو مقابله کې موږ مقاومت کوي او هغه سټرسونه نه یدنې سو او بیا سټرسونو مقابله کې د حل لارې پیدا کوو خو یو څوک چې کچره د سټرسونو روزمره نارمل یا غیر نارمل سټرسونو مقابله کې مقاومت و نه خودل شي او دغه مقابله کې دوامدار خوښ نه شي دوامدار ویره ولري او یا هم دغه متاثر کې ژوند متاثر کې یا دغه کس متاثر د رواني ستوند نه یا وسوند خه مقاله
مننه ډاکټر صاحب کوربدان اوریدونکو بیا هم راخلو بلې څو کول کوم زمو تماس نه ولای
تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه ویم زما هو د سپختره د چ مثال دل د هو یو څه ډاکټر صاحب ممکن ویل چې بی علمي دی را ده کنه
بلې
زه خپل مشکل ویم کې دی چې بیا کلی کې بل خلک وای چې ته د سې دی او تکلیف لري یعنی یو زه خپل مایوبم معلولم مخکې ماش مې وو اوس یعنی نشته طبعا زه تکلیف یعنی سنځې لرم نو هر بخش کې بیا مشکلات هم ولرم آیا زه په دوايي خشم چې زما سنځه حل نشي
بله بل اوریدونکو هم د مهرباني دی ازادي ډېر روغتي خبرونه ده مهرباني
خاکسار يم نو پکیا نو ریسر د څه ته تم سلامونه زه خپل د یو څور سرپرست يم د چې چل د سما ته ژوند کې د کاري نه د کړي او کله چې زه بیکاره شم څور حتی د شي او تشويش اندېښنې را سره پیدا شي حتی د شپې خوب نه تښتي خوب هم ناراضي دا یو نو د ما دا چې واغه به چې په افغانستان کې د ازات لامل شي زه وینم د بیکاري د وډورې بل اوس په بازارو کې فشارونه چې اکثر خلک بیکاره دي هغه ته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي په دې کارن چې څوک مثلا مخنیوي پاره باندې هغه چې په ډالري پروتو سم چې په چا ځان مصرف او مشغول په خپل خپل او پتی باندې ساتل دا هغه دمر په ناروغۍ باندې نه دا اختصاصي
بله
اوسله خبر مې دا کوله چې په افغانستان کې د اوسلن کې څوک چې زنانه یا د پیر سرپرست په ناروغۍ اخته د رواني ناروغۍ باندې اختصاصي دا نور داسې دا د اطمینان نه ورکوي چې خدای هغه کار به خدای اسانه کړي هغه کار به
بله بله
یوه په تاسو هم خلک لا نور ستونزې مشکلات ورته ایجادوي
مننه
تاسو هم دا څه د معلومات
مننه یو بل اوریدونکو هم دی
دما خدغه پښتنه لاره خپل نوري صاحب نه سه دا وسنه ټولنه خو سه کوم من ویلو په دی وو کلو باندو سه کله دا پلارونه مور او پلار په ناروغي باندې اخته یې کنه رواني باندې او دې د خپل ماشومان لوی کنه مطلب یو معمولی کار خراب کی او دې تدیر زیات تهدید نو کنه دا څومره ګول لدی په دې نارو
بله
بله دا کا وځي کنه موږ خپل دینو سی مطلب دې یو په عالم چا پکې ماته کینو هغه ما
کور ودان هم درڅ پوښتنه مو واوریدل شو مخکې ډاکټر صاحب رانه واچول کورونی تاریخواله هم همدغه رواني دستونزو زیګنده د افغانستان کټول ډاکټر صاحب مهرباني له هر څه تاسو پیلوي
مان وسه محترم لومړی پوښتنه خو د عبدالرحمن خان و ډیر مهمه خبره یو خپل معلومات هم د هغه سنځه ده چې یا هر فاکتور ده چې د رواني سنځو ته زمينه مسائل پیدا ځکه چې همدا معلومات ده چې یو کس نه ورته اخلي یو کس چې لاسه معلومي یا په خیر لمزه دې یا سترګې نابیناوي او یا هم خو له باندې خبرې نشي کولای دا ټول عملیات ده چې یو کس نو ورته اخلي کله چې یو کس نو ورته اخلي هغه وکار نشي کولای کله چې وکار نشي کړی نو دا کسان به په ټولنه کې یو کم ترت شي وي یا ټولنه کې خپل ځان منځوي احساس وي د انزوا په نتیجه کې دا خلک بیا مختلف او رواني ستونزې ذکر راندوري چې دوی منځوي حالت کې دي او دوی د خپل حالت رنځوري نو د دوی لپاره هم د حکومت لخوا او هم د ټولنې لخوا باید کاملا او حتی د کورنۍ لخوا باید یو کامل حمایت موجود وي دوی لپاره ملاتړ موجود نه وي نو دوی به په دې ستونزو نه ډاران جوړي. دا یو خبره. طبیعي خبره دوی ته خوراک دوا ته ځکه ضرورت لري چې دوی په دوامدار شکل باندې چې کله دوی معلول هم وي او د دوی سره ملاتړ موجود نه وي، حمایت موجود نه وي، نه کورنۍ نه حکومتي او نه ټولنې حمایت موجود نه وي، طبیعي خبره چې دوی د رواني ستونزو نه ډاران جوړي. دوی کچېره داسې موجود نه وي باید دوی ته دوا ورکړل شي. خو مهمه خبره هم دا ده چې دوی باید ملاتړ موجود وي دوی لپاره او دوی د کورنۍ لخوا او د ټولنې او د وخت د حکومت لخوا باید دوی ته کامل او درست او بشپړ ملاتړ وشي. خاکسار رور هم سوال کړی وو چې زه د کور سرپرست یم او بیکار یم او د بیکاری له وجې مې خوب تختې. طبیعي خبره ده چې بیکاري خپل د ټولو ستونزو رنځ ده او بیا خصوصا د رواني ستونزو دپاره یو مساعد کوونکی فکتور چې په ټول نړۍ کې ده او ټول نړۍ ته رنځ جوړي او اساسي فکتور د هغه بیکاري ده. همدغه بیکاري ده چې بیا یو کس بالاخره ځان کم احساسي ټولنه کې، همدغه بیکاري ده چې د نور مقابل کې کله ځان پرتله کوي نو ځان ضعیف احساسي، همدغه بیکاري ده چې د نور مقابل کې ځان یو د کمتري احساس باندې اخته کیږي. نو دوی ویل چې زما خوب تختي، ولې دې خوب تختي؟ ځکه چې دا کس احساس د مسؤلیت کوي، هغه مسؤلیت نه برآورده کیږي، احساس د ناتواني کوي، مختلف فکرونه کوي چې څه به کیږي او دا کسان مختلف نامعلوم برخلیک باندې اخته وي، ځکه دوی ته خوب نه ورځي. نو بهتره دوی دي چې ولو که ډیر وړوکی کار هم وي، ولو که په ورځ کې 500 روپۍ هم ګټي، یو ذکر ځان مصروف کړي، ځکه له بیکاری نه له هیڅ نه یو څه هم خري. بل سوال چې کړی وو تهدید او توهین خبره یې الله هم درته، دا مهمه خبره ده. زه هم به وایم چې تهدید او توهین خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو، ځکه یو ماشوم چې کله پیدا کیږي له هغه ورځ نه چې نوې دنیا ته راځي، حتی د مور په ګېډه کې هم وي، له هغه وخت نه باید دوی تربیه شي تر څو چې د عقل څخه کیږي، یعنی د خپل مسؤلیت هغه عمر ته رسیږي. په دغه وخت کې که چېرې د ماشومان تهدید شي یا توهین شي په ایموشنل شکل باندې یا په رواني شکل باندې یا احساسات او هیجانات شکل باندې دوی تهدید شي او توهین شي، بیا دوی په ټولنه کې خپل ځان کم فکر کوي. د همدغو هغه وروسته دوی چې کوم پایلې منځته راځي، په ټولنه کې دا کس به ډېر ناتوان کس وي، په ټولنه کې به دا ډېر ضعیف کس وي، په ټولنه کې دا هم د همیشه د یو ډارن کس وي او دا ټولنه کې به مفید نه وخت کیږي. نو د ما د مور پلار نه چې د ما خبرې اوري، کورنۍ نه هیله کیږي تر څو دوی په خپل کورنۍ کې ماشومان له لومړۍ ورځ نه باید دوی نوازش کی او د لومړۍ ورځ نه ماشومان چې کله پیدا کیږي مور او پلار دوی بهترینه مدرسه ده چې دوی ښه راهنمایي کی. د تهدید او توهین نه دوی ته هیڅ ځای لاس نه راځي، بلکې ماشوم په راتلونکي کې بیا یا یو ډارن ماشوم راځي یا یو بدماش ماشوم راځي یا یو ولګاز ماشوم راځي او بیا یو ټولنه ته یو د ټولنې ته یو ماشوم راځي. دې خبره ته باید والدین یا مور پلار باید متوجی.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان کلمانه کوم تپاتی وی او تاسو مهم بولی هم دغه وخت چې کولای شي چې اوریدونکو ته ووای مهرباني.
زه هیوادوال ته څو خبرې وکم. یو دا وایم چې قدرمنو هیوادوالو، رواني ستونزه حرم نه ده، د درملنې وړ ده، خطرناک نه ده، دواې د احتیاط سبب نه ګرځي. تاسو که چیرې ستونزو د رواني ستونزو سره جوړی، لطفا خپل متخصص ته مراجعه وکړئ. رواني ستونزو متخصص ته دویم په خپل سره باندې دوا نه مخري. دوم کله چې په کورنۍ کې کوم د رواني ستونزې نه کوم کس په هاد شکل باندې د رواني ستونزو سره جوړي، نو دا فقط تاسو ملانه ته موري متاسفانه چې وي د ناروغان مزمن کوي. زه نه غواړم چې دوی مخالف شم، بلکې د ملا په نامو کوم کسان چې تعویزګر دي، وي د ناروغان باندې درست تشخیص نشي کولای او بل اخره دوی مرض نور هم سره کولای شي او خرابولای شي. بنا ان بهتره ده چې تاسو دې یو رواني متخصص ته او یا د رواني روغتیا د درملنې کوم مرکز ته بوځئ. درې ماده دې ناروغي او د مخنیوي لپاره بهتر ده چې کورنۍ ته او ترخوالې سومره کې اقتصاد هم خرابي او سومره مشکلات هم لرو، باید کورنۍ ته او ترخوالې کم کو، خصوصا د کوچنیانو مقابل کې او د ښځو مقابل کې، ځکه چې کوچنیان او ښځې د رواني نظر ډیر مزات متضرر دي. درې مخه خوب وکړئ. خوب د ټولو ستونزو د حل لپاره کته د ژوند اساسي برخه چې موږ تشکیلې یا خوب ده. په چیرې موږ ژوند کې خوب وکړو، نو ټولنه به خو واقع شو او مؤثر واقع شو او ښه کار به وکړي. بل خبرم ده چې بیا عدالتي او د ناوندو ټول موږ کوشش وکړو چې مخنیوي وکړو، کار په ټولنه کې څوک وي او څوک په حکومت کې وي. او اخري خبر ده چې تاسو کوشش وکړئ چې بیکاری نه زیات شکایت نه کوئ، بلکې ډیر یو کم کار کوئ، هم وي چېرې کم اواید هم ولري ځان مصرف کوي. له بیکاری نه چې مطلق بیکاره شي په کور کې نه او یا دی خو یې خوږي هغه به تاسو ډیر ستونزمن تمام شي نسبت دې د کچیر تاسو پوره کې لاست په یا پنځه په ګټه باندې موثر زده تمام
کور ودان ډاکټر صاحب د رواني ناروغي متخصص او د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالح چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ قدرمن اوریدونکو تاسو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړل
شی ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وای
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې